مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د نوومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریډیو یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وګورئ.
د پاکستان سرلخ کروای ټول کورنی ویزای شوی قبایل به زر خپل مینو تستانه شي. د کراچۍ خاروال سلور میاشتې وروسته په ضمانت خوشې شو. ملګرو ملتونو په کرایمیا کې د بشري حقونو سرغړونه غندلې او پر روسیې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سارونکو ته د هلته د ورتلو اجازه ورکړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک دی د روان کال تر پای خپل سی متاستانه کړل شي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په وینا جنرال شریف دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میران شاه کې وکړه. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیات له تیرو شاوخوا 2.5 کال راهیسې روان دي چې له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د پاکستان او په ځانګړي ډول فاټه خلکو ته د بانو میرانشاه او غلام خان ترمنځ د لارې په پرانستلو مبارکي وایي. د لارې افتتاح پرون د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف وکړه. اعلامیه وایي امریکا په دې ویاړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې مهمې تجارتي لارې په رغولو کې د پاکستاني حکومت سره همکاره ده. د 2.5 کیلومتره واټن دغه سړک د نږدې 9 بلیون روپو په لګښت جوړ شوی چې دغه پیسې د امریکا حکومت د مرستو د نړیوالې ادارې USAID له لارې ورکړې دي. د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي تر اوسه امریکا د 1100 کیلومتره سړکونو په جوړولو کې د پاکستان سره مرسته کړې ده. د کراچۍ د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبه په ورځ د ترهګرو د درملنې په تور بندیوان د کراچۍ خار او د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا سلور میاشتې وروسته په ضمانت خوشې کړی دی. وسیم اختر روان کال د جولای په 19 نیول شوی و. په هغه د پاکستان پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مرسته ترهګرو د درملنې او د کرکې ډک تقریر جوړولو د تورونو سره 9 مقدمې جوړې کړې شوې وې. د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د پیپلز ګوند د غړي قادر پټیل د ضمانت هم منځوري ورکړی دا. وسیم اختر د پاکستان د سیاسي تاریخ هغه ډومبه خاروال دی چې چاچی په جیل کې د خاروالۍ ټاکنې ګټلې وي او بیا د سوګن پورته کولو لپاره د جیل نه راوستل شو. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وایي افغان کډوال به په زور او فشار له پاکستان نه وستل کیږي. نوموړي نن په پېښور کې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دې خبرې پلوي دی چې افغان کډوالو سره د نرم رویه خپل شي.
مبارل پرائم منسٹر صاحب هم دا وی چې یار افغانان هم زمون غرونه دي څه قسم دا غزر په زور د وستو دا غي پرائم منسٹر سره خلاف بالکل دو ټوک الفاظ کې وي چې دومره عمر زمون سره وستري او دومره عمر موږ با عزت طریقې سره واغوزي تاسو بس قسم نه تنګ وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي چې حکومت ورته د 2018 کال د مارچ تر اخیره د اوسېدو مهلت ورکړي. پاکستان په خپل خاوره کې د ترکی مکتبونو او استادانو او نور عملی ته د ملک ته پریښودلو امر کړی دی. د پاک ترک په نوم دغه مکتبونه د امریکا میشتي ترکی دینی عالم فت الله ګولین سره تړاو لري پر چا چې په تیره جولای کې په انقره کې د ناکامې پوځي کودتا تور لګول شو. راپور نوایي د پاک ترک نړیوالو سکولونو او کالجونو د استادانو او د هغوی د کورنۍ د غړو چې شمېر یې تر 500 پورې رسیږي ویزې تمدید شوي نه دي. ورته ویل شوی چې د نومبر تر 16 نیټې پورې له پاکستانه ووځي. پاکستان په داسې وخت کې دا ګام پورته کړی چې نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسلام آباد څخه لیدنه کوي. تر دې وړاندې انقرې له اسلام آباد غوښتي وو چې د فت الله ګولین سره تړاو لرونکي ټول ادارې دې بندې کړي. پاک ترک تعلیمي ادارې چې تر اوسه 10,000 زده کوونکي روزلي د فت الله ګولین یا د د تحریک سره لاس ترلودل رد کړی دی. دی وای په ټول پاکستان کې به خپل ادارې فعال ساتي. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل ښار نننۍ انتحاري حمله وغندله. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په نقل ویل شوی چې د افغانانو دښمنان د وحشت ته خبرولو په هدف داسې حمله ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې 4 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یو پلاوی پر کرایمیا کې د بشري حقوقو سرغړونه غندلې او پر روسي ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سارونکو ته د یوکران یا د سیمې ته چې په 2014 کال کې روسي لزانه سره یو ځای کړ د وټلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د کرایمیا په سر په خپل لومړی پریکړه کې یو قرارداد منزور کړ چې د یوکران لخوا مسوده تیار کړل شوې و او امریکې، فرانسې او برتانیې ملاتړ کاوه. دا قرارداد به راتلونکي میاشت د بشپړې اسمبلې په مخ کې رایه چونې ته وړاندې کیږي او تمه کیږي چې منظوري به ورکړل شي. روسیې د دې قرارداد خلاف ډېرې هڅې وکړې او دا یو طرفه او سیاسي هڅونه وبلله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي اناتولی ویکتوریف وای د کریمیا خلکو د یو تاریخي نظر پوښتنې لارې د روسیې سره د یو ځای کېدو پریکړه کړې وه. هغه هیوادونه چې د روسیې د دریځ ملاتړ کوي چین، ایران، هندوستان، سوریه، جنوبي افریقا، قزاقستان، سربیا او شمالي کوریا دي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هغه د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د شام په حواله د امریکایي تګلارې بدلون ته انتظار باسي. ولسمشر اسد د ډانلډ ټرمپ په اړه د لومړی څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پرتګال یو ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې. هغه ویلي بیا به هم له امریکایي ولسمشر سره په ګډه د وسلوالو پر ضد مبارزې ته تیار وي. ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په شام کې به د امریکا دا تګلاره بدلوي چې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړه کوونکو ځینو ډلو ملاتړ کړی دی. بشار الاسد ویلي دوی د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر په اړه شکمن دي او د هغه په اړه په پریکړه کولو کې ډیر پام کوي. د نوموړي په وینا که چیرې ډونالډ ټرمپ د ترهګرو پر ضد جګړه کول نه دوی به خامخا ملګرتیا کوي او دوی به فطري اتحادیان وي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ته ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه تر لاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.99 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.44 روپۍ 500 پیسې یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 25 پیسې یو درهم په 28 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 19 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 4 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې 0 او 0 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او زموږ ریپورتونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. د هغه د دورې په اړه څېړونکي وایي
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکش کمپنیز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ میرانشاہ ته تللی وو. بل خوا ځایی مشران وای
اوال میز مطالبه دا د افغانستان کې د میز خالقه دا خالقه واپس زر نظر ولا دی. دوما د ګلم خون یار دو داد تجارت کې پراغه او د افغانستان د خالقه د پراغه زر نظر داغه اجازه خلاصه کوي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سواد چارباغ کې تیر ورځ د کیډټ کالج لپاره د 1.5 کروڑ روپۍ فند ورکولو اعلان کړی. خو د سیمې خلک وای
کم سکولونه تباشو هغه تر اوسه پورې که جوړ شیوم د خوغه په هغه توګه باندې نه دی. په هغه کې تعداد د بچو زیات دی. زما په خپل خیال وزیر اعلی خیبر پختونخوا له خدا په کار دی چې د خپل سرکاري سکولونو باندې توجه ورکړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان باندې د اسلام آباد په دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیږي. د هغه د دورې په اړه په پاکستان کې سیرون کې وایي چې دوی به زیاتره په اقتصادي مسلو خبری کبی د خپل دورې په وخت په د ترکی ولسمشر د پاکستان له ولسمشر او وزیر اعظم په شمول د ټولو اعلی چارواکو سره لیدل کاته هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پاکستان په دوه ورځني سفر نن را رسیدونکي دي. چرته بچی نوموړی د پاکستان صدر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې ملاقاتونو کې به په دواړو خز تعلقاتو په علاقایي او نړیوالو امورو خبرې اترې کوي. د ایجنډې مطابق د ترکی صدر به د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډې ته خطاب هم کوي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ترکی صدر د دورې په موقع به د پارلمان د مشترکه غونډې بایکاټ کوي. او د دې فیصلې د ټولو لویه وجه وزیر اعظم نواز شریف دی په چا چې د کرپشن تورونه دي. نوموړي په وینا چې ترکی او د پاکستان د ورورولۍ رشته ده، نو د تحریک انصاف پارلماني کمیټې او سینټ غړي به ترک صدر ته هرکلی ویلو کې خپل کردار لوبوي، خو مشترکه غونډه کې به برخه نه اخلي. د ترکی صدر د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بلنه د پاکستان دوره کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان له دې وړاندې هم څو ځل د پاکستان سفر کړی، خو په ترکی کې د پوځي مارشل لا ناکامه کېدو وروسته نوموړی د پاکستان لومړی دوره کوي.
لکه څنګه چې تاسو واورید، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پاکستان ته رسیږي. که وکتل شي نو له تیرو سو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پخوا په مقابل لږ زیات تودوالی لیدل شوی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم د اړخ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې د پاکستان او ترکی د اړیکو بنیادی اړخونه څه دي.
ان میں اکنامک کوآپریشن اور ترکیش کمپنی
د ترکی او پاکستان په اړیکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري، د ترکی د کمپنیانو په پاکستان کې سرمایه کاری او لدې پرته به یو شخصي تعلق هم پکې راشي، ځکه چې له تیرو پنځو شپږو کلونو راهیسې شهباز شریف او نواز شریف له ترکی سره تعلقاتو ته زیاته توجه ورکړې ده. له دې سره سره ترکی او پاکستان په سیمه ییزو چارو کې هم یو شان نظر لري. پاکستان د قبرص او کردانو په مسأله کې د ترکی ملاتړ کوي او دارنګ ترکی بیا د پاکستان په ستونزو کې چې پکې هند هم راځي د اسلام آباد ملاتړ کوي. بل دا چې د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې د پاکستان او ترکی تعلقات نور هم پراخ شوي دي. حسن عسکری صاحب، تاسو د رجب طیب اردوغان خبر وکړه، د په واکمنۍ کې تاسو وایي تعلقات ښه شوي دي. آیا خپل د اردوغان پر سیاست د مذهب چاپ زیات دی او پاکستان هم ځانته اسلامي هیواد وایي، هم دا وجه ده که نوري وجه دي تعلقات پراخ شوي دي؟
اسلامی
اړخ یو وجه کیدای شي، خو دا اړخ د تعلقاتو بنیاد نه دی، ځکه چې په اړیکو کې عملیت پسندی هم شته. که موږ ماضی ته وګورو نو له ترکیې سره د آر سی ډی او آر سی او سازمانونه جوړ شوي دي، او اوس هم له 2003 کال راهیسې مذهبي اړخ هم پکې دخیل دی، ځکه چې په ترکیې کې اسلامي نظر لرونکی ګوند په واک کې دی. خو بیا هم وایم اقتصادي همکاري او امنیت په برخه کې همکاري موجوده ده. هم له دې وجې تعلقات په پخو بنیادونو ښه روان دي.
ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، تاسو د ترکی د پاکستان پر لور توجه زیاتولو ته د نړیوال سیاست په تناظر کې څنګه ګوري؟ ترکی اروپای ټولنه کې غړیتوب څخه ناهیله ښکاري او داسې له امریکا سره هم تعلقات ښه نه دي، نو د دواړو هیوادونو په نړیوال سیاست کې قدر مشترک څه دی؟
د ترکیې د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو امکان نه ښکاري. که څه هم ترکیه غواړي چې د اروپایي ټولنې برخه شي، خو اوس ورڅخه دومره هیلې نه لري. همدې ته په پام سره ترکیه اوس له تیرو لسو یا دولسو کلونو راهیسې د منځني ختیځ او نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې دلچسپي اخیستل پیل کړي دي. نو په داسې حال کې د ترکیې توجه بیا د پاکستان پر لور هم زیاته شي. ترکیه په ماضي کې د اف 14 الوتکو په اړه د پاکستان مرسته کړې ده. په تیره بیا د دغه الوتکو د بیا رغولو په برخه کې د پاکستان او ترکیې پر پوځي پوهه د امریکا او غرب چاپ زیات دی، نو دا هم د دواړو هیوادونو د تعلقاتو یو عنصر دی، ځکه چې دواړه یو شان وسله او الوتکې استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا.
The دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان باندې نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدي. بلخوا د پاکستان داخله او چارو وزارت د پاک تور سکول اینڈ کالجز عملی ته په درې ورځو کې دننه د دغه هیواد د تلو حکم ورکړی دی. د یاد سکول عملی د حکومت په دې فیصله د تشویش څرګندونه هم کړې ده. بلخوا د ذکر ده چې د پاکستان په یولسو ښارونو کې سناسه پنځه ویش پاک تر سکولونه او کالجونه دي چې پکې یولس زرو پورې زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاک ترک سکول اینڈ کالجز یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سکولونو کې د ترکی سره تعلق لرونکو استادانو او د هغوی د کورنۍ نورو غړو ته د پاکستان حکومت لخوا په درې ورځو کې دننه دننه د ملک د پریښودو حکم ورکړی شوی دی. د نوموړي په وینا چې دا مهال ترکی سره تعلق لرونکو استادانو شمیره 108 ده او د کورنو نور کسان شاملولو وروسته شمیره یې قریبا 450 ته رسی او د دوی د ویزې موده زیاتولو لپاره جمع کړی شوی درخواستونه هم مسترد کړی شوی دی. د ذکر دا چې د پاکستان په ایولس ښارونو کې 25 پاک ترک سکولونه او کالجونه دي چې پکې قریبا 11,000 پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د داخله وزارت سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د یاد وزارت لخوا د لړ کې څه ویلو نه ډډه وکړی شوه. خو د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز وایي چې حکومت لا داسې ګام نه و پورته کول په کار.
حکومت نو پکار او دوی سره یو کافی وخت موجود وو چې کله دا د ترکی مسله جوړه شوه چې د دې یو متبادل حل راایسته وی او چې کوم د پاک ترک سکول هغه انتظامی اداره ده چې د هغې سره د مسلې د حل لپاره څه مشاورات کړی وی.
یاد دی وی چې د روان کال په اګست میاشت کې پاک ترک سکولونو انتظامی د خپلو ټولو سکولونو پرنسپلان له خپلو دندو لرې کړي وو چې پکې دریش د ترکی سره تعلق لرونکي وګړي هم شامل وو. د سکول انتظامی دا د معمول کاروایی ګرځولی وه او وینا یې وه چې هر نوی تعلیمي کال په شروع کېدو کې دا قسمه بدلونونه کوي. دا د هم یادوي چې د روان کال په جولای میاشت کې په ترکی کې د ناکامه فوزي کودتا وروستو ترکی حکومت له پاکستانه خواست کړی وو چې ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونه دې بند کړي. دې تر څنګه د ترکی خارجه وزیر په اګست میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال ویلي وو چې هیله لرو چې پاکستان به د ګولن تنظیم تر لاندې چلیدونکي تعلیمي او ثقافتي ادارې بندې کړي ځکه چې دا د پاکستان او د نړۍ د سلامتۍ لپاره خطر ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شی
اوریدونکو د پاکستانی پوزمشر جنرال راحیل شریف ویلی چې شمالي وزیرستان ته دی د کډوالو ستنیدل د روان کال تر پای عملی کړل شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ میرانشاه ته د خپل دورې پر وخت کړې ده. راحیل شریف پر دې مهال د شمالي وزیرستان له قبایلي مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ یو شمیر پرمختیایي پروژو پرانیسته هم کړې ده. په دې اړه نور حال د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د فوز مطبوعاتی څنګه ISPR تر مخه جنرال راحیل شریف دورې پر مهال د پاک افغان تجارتي لارې غلام خان د خلاصولو اعلان وکړ او میرانشاه کې یونس خان سپورتس کمپلیکس افتتاح ترڅنګ د روانو ترکیاتي چارو جاج یې واخیستو. جنرال راحیل شریف ته اپریشن ضرب عذاب، د غلطه استحکام، د کډوالو واپسي او ترکیاتي کارونو په اړه بریفینګ ورکړل شو. ISPR ترمخه نوموړي متعلقه ادارو ته امر ورکړو چې د روان کال ختمې دو وړاندې د خپلې ژمنې سره سم کډوالو واپسي سرته ورسول شي. دورې پر مهال جنرال راحیل شریف د فوزي سرتیرو ستاینه وکړه او وی ویل چې فوز د توندرو پر ضد ژمن دی. نوموړي د حکومت او فوز سره د سیمې د خلکو ملاتړ هم ستاینه وکړه. چیف آف اتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې د فوز مشرنا د غلطه مشرانو یو شمیر غوښتنې وکړې.
زه
اوال میش مطالبه دا چې د افغانستان کې د میش خلک دا خلک واپس زر نظر ورول شي. دوما د ګلم خون یار دو د تجارت ته پرغه او د افغانستان د خلک د پرغه زر نظر داغه ایجا خلاص کړي. درمو بیا دا سو ته او چې د رازماک خلک ته د سپیلم په تحصیل کې دای څه د شوی تحصیل خلک بده ځای دا خلک یو مایده کړی وای مایده لوند په ته شوی دی دغه خلک چې داس غونس چې داغه بانی تدا متاثر کړي چې په د کورم تنګي ډیم جوړی زی دا ډیم باندې می د تراز نشته ځکه چې دا د وطن او د علاقې وابدی دو چې دا متاثر کیږي یا د نقصان شي دغه خلک سره تاسو جرګو کې و دای تا چکی مراد یا مراد ور کوي او د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي دا مارکیټینا بالکل می خوښه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاو شي
دا یادونه دا چې جنرال راحل شریف دغه دوره په داسې حال کې وکړه چې داغه رخصتی ته په شمیر ورځې پاتې دي او د مشرانو په وینا نوموړي یقین ورکړ چې د وزیرستان د ترقۍ کارونه به مخ په وړاندې روان وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم زو د خیبر پختونخوا سوات ته چیرته چې وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ په چارباغ کې د کریډیټ کالج لپاره د 1.5 ارب روپو فند ورکولو اعلان وکړ. د سوات ځایي ولس ته نوموړي پر دې اعلان نیوکې هم کوي او وایي چې په سوات کې په لسګونه سکولونه وران ویجاړ پراته دي او په یو شمیر نورو کې بنیادي اسانتیاوې هم نشته، نو دا پیسې باید دغو سرکاري سکولونو ته ورکړل شوی وي. په دې اړه اور تفصیل لسمه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکبي.
دا اعلان وزیر اعلی د 15 په ورځ سواد ګلیباغ کې د کیډټ کالج سالانه دستوري ته وینا کې کړي. وزیر اعلی په دغه مقویل چې دوی په صوبه کې د بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي او بیا طبقاتي نظام ختمول لپاره لوی هڅې کړي. ولې د سواد ګنش میر ولس د وزیر اعلی په دغه اعلان سخت ټکونه کړي. په دا اړه ځی خبریال شیرین زاده زیاتوي چې دا خبره ډیره عجیبه ده چې په سیمه کې یو شمیر سکولونه د سیلابونو او زلزلو له وجې خراب پراته دي او بیا نورو یو شمیر تعلیمی ادارو کې بنیادی اسانتیاګانې نشته.
ما ونیدل چې وزیر اعلی د یو سرکاري سکول انولډه ته لاړو، په کار خدای دې د غریب سکول انولډه ته لاړو، د غریب بچو له سپورټ ورکې دلته کې ټول زمنګم دا بچی دي، خدا ټول د امیراو بچی دي، هغه بچی دي کم تمالدار خلک ته دغه بچی دلته راځي. خو زه دا ګڼم چې زمنګ په سواد کې د ملټنسي د سیلاب د وجنا کم سکولونه تباشو هغه تر اوسه پورې که جوړ شي هم دي، خو هغه په هغه توګه باندې نه دي، په هغه کې تعداد د بچو زیات ته پاغه کې مطلب در ډیر زیات مشکلات دي. زما په خپل خیال وزیر اعلی خیبر پختن خواله خدا په کار دي چې د خپل سرکاري سکولونو باندې توجه ورکړي او دا سکولونه ټیک کړي.
د منګوري سره تعلق لرونکي زلمی سلمان خان زیاتوي چې داسې تعلیمي ادارې ته د قام رقم ورکول زیاتې دي کومه چې د ګټې لپاره جوړه شوې ده.
موږ بری خبره نه پوهیږو، زموږ په دې سواد کې، زموږ په دې خیبر پختونخوا کې په سوونو سکولونه داسې دي چې باغې کې ماشومانو ته د اوبو سہولت نشته، هغه ته د باتھرومونو سہولتونه نشته او د یو دیسې ادارې له دونه بجټ ورکو چې داغې د سالانه 20 لک روپو دي. نو په کار د جدي د دې په ځای باندې د دې غریبانو کم ماشومانو چې سکولونه چتونه نشته چې هغه لپاره به څه شوی.
په دا اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی څخه پوښتنه وکړه نو هغې د څه قسمه ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه. ولې دغه پوښتنه مو چې د وزیر اعلی سلاکار او قومي اسمبلۍ غړي عبدالمونیم څخه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
دا هم یو زموږ صوبایي اداره ده، انشاءالله تعالی دې له به ورکو او د صوبایي تاسو کوم خبر وکړه چې شنګله سکولونه دي یا دلته دي. هغې آلریډي الحمدلله هغې ټنډریم شوي دي، هغه په ریهبلیټیشن کې زه به تاسو 111 کروڑ 1 ارب 11 کروڑ په ماتم راکړی شوي دي او شنګله انشاءالله دغه سکولونه به موږ دا به جوړیږي انشاءالله. خو دا هم یو اداره دا بچو یو مستقبل خبر ده.
دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سوات تعلیمي ادارې یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دا وخت په ټول سوات کې د لسونو تعلیمي ادارو بیا ودانې عمل په دغه وجه ودرېدلې چې جوړونکو ټیکداران ته صوبای حکومت ترقیاتی رقم نه جاری کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته د سړو د حقونو حفاظت او پر دوی د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي په اړه یاد کونسل د یو غړي لخوا درخواست وړاندې کړل شوی دی. تیره ورځ شروع شوې په درې ورځنۍ غونډه کې به پر دغه قرارداد او درخواست باندې هم بحث کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل غړي صاحبزاده زاهد محمد قاسمی وویل چې دا درخواست د روان کال په جنوري میاشت کې د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ته وړاندې کړی وو. صاحبزاده زاهد محمد قاسمی په وینا چې د سړو د حقونو حفاظت په اړه زیات درخواستونه د پنجاب صوبې نه راغلي وو چې پکې هغوی د خپلو حقونو او د ښځو لخوا د کورونو د ویسو په اړه خبره شوې وه. د نوموړي په وینا چې یو یو درخواست د خیبر پختونخوا او کراچۍ نه هم راغلی وو.
کونسل ته په خط کې مالی کلی وو چې زمونږ په ټولنه کې د سړو حقونه پوره نه ادا کیږي. په ځنې علاقو کې ځنې خزې په سړو ظلم او تشدد کوي او ځنې وخت د سړو نه جایداد په خپل نوم کړي او له کورونو یې اوباسي. د قرآن او سنت په رڼا کې داسې سړي چې مظلوم دي د هغې لپاره هم د قانون سازۍ په اړه کونسل ته سفارشات کول پکار دي. زما درخواست دا ځل په دې غونډه کې د بحث لپاره چیرمین صاحب په ایجنډا کې ایښی دی.
پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو لخوا د ورونو او پلارانو په مرسته په خاوندانو تشدد پیښې هم مخې ته راغلي دي. پاکستان کې په ورومبي ځل د سړو د حقونو په اړه خبره رامخته شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا او د پنجاب صوبې د ښځو د حقونو او د ماشومانو د حقونو پر هغوی د تشدد د مخنیوي په اړه په بیلونو هم غور کیږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پر پوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدلی شي. اوریدونکو د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په پیښور کې نن د چهار شنبه په ورځ د یوې خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کډوال به په زوره له پاکستانه نه وستل کیږي او د پښتنو د بلاک شوو شناختی کارډونو په اړه به نرمه پالیسي خپلوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی په منصوبو هم خبرې کړې دي او په عمران خان هم نیوکې کړې چې د ترک صدر د دورې پر وخت یې ولې د پارلمان د غونډې نه بایکاټ کړی. د هغه د خبرو تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
افغانیان هم زمونږ وروڼه دي. څه قسم د هغو سره په زور د ویستو د هغې پرمسم څخه خلاف بالکل دو ټوک الفاظ کې وي چې دومره عمر زمونږ سره ویستلي او دومره عمر موږ باعزت طریقې سره هغو ځي تاسو به څه قسم نه تنګوي او د بلاکیج باره کې هم چې تاسو پالیسي نرمه کوي ریویو کوي او پکار چې زر نه زر کم کارډونه بلاک دي هغه تاسو ریلیز کړي.
د اوبو د منصوبو ذکر تاسو وکړو. په پښتونخوا کې د چې کوم سیاسي ګوندونو پرون آل پارټیز کانفرنس هم کړی وو هغې ویلي وو یو مطالبه کړې وه چې 15 ارب روپۍ دي دغه دپاره وټاکلې شي په سی پیک کې د اوبو د منصوبو دپاره. نو دلته په کم ډیمونو باندې کار روان دی او دې ته ولې پاملرنه نه
کوي؟ الریډي په ډیرو ډیمونو چترال نه شروع کوم. ګولان ګول هایډرو پاور پروجیکټ جوړیږي او 28 ارب روپۍ خرچه پاغې رااله او په آخري سټیج کې دی تقریبا 95% کار د هغې مکمل شوی دی. کته راشي 10 ډیره لویه منصوبه را عظیمه او 4000 میگاواټ بجلی پیدا کی پاغې کار شروع دی. بدی امیر بادشاہ شروع دی په کوم ځای کې نور اوس سبا بل ورځ مانسره ته پرائم منسٹر جی هلته اوبو یو بل پروجیکټ دی او دا هغې باقاعده افتتاح کی ایگزیکٹ نوم ماته هغې یاد نه دی خو سبا نه بل ورځ د هغې پرائم منسٹر افتتاح را په مانسره کې ډیم بالکل یو موضوع ډیم دی او پخپله په دې فیور کې مجھے مخکې دار دوه درېو بهر خلکو سره کمیټمنٹ شوی بیا هغه وډرا شو ډونر او زمونږ دا کوشش دی چې پخپلو وسایلو نه جوړ کی مونډا ډیم یا بجلی هم پیدا کی اریګیشن پر هم دی فلڈ پر هم دی.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن د چهارشنبه ورځې سهار وختي په ځانمرګي حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د برید کوونکي هدف د افغان ځواکونو یو موټر وو. په ورته وخت کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان دا هم وایي په دې وروستیو کې ورته حملې او د مکناتیسي ماینونو له کبله چاودنې ډېرې شوي دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. تفصیل د عبدالله حنانزی نه.
د کورنیو چارو وزارت په بینا په دغه برید کې چې د کابل په پل محمود خان سیمه کې شوي څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
څلور تنه هغه کسان چې په دغه سیمه کې ول وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان شوي دي. انتحاري حمله د افغان ځواکونو په یو موټر شوی ده.
دغه حمله دوهمې امنیتي حوزې پورې اړوند په پل محمود خان کې د دفاع وزارت او د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو د ریاست ترمنځ ځای کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکي هغه فلانکوش موټر چې افغان ځواکونه پکې سپارول هدف وګرځوه. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي پر یو موټر سایکل سپور وو او په دغه پیښه کې یو شمېر ملکي موټر ته هم زیان اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یو میاشت کې د افغان ځواکونو څو رنجرې د مقناطیسي ماین په چاودنو کې له منځه تللي او تلفات یې هم درلودل. امنیتی مسؤلان وایي چې د سه شنبې په ماښام هم په اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د کارتیناو په سیمه کې یو مقناطیسي ماین وچاودېده چې یو تن پکې وژل شو او درې تنه نور ټپیان شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک ته د روان کال تر پای خپل سیمو ته ستانه کړل شي. جنرال شریف پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دغه څرګندونه وکړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د پاکستان او په ځانګړي ډول د فاټا خلکو ته د بنو میرانشاه او غلام خان ترمنځ د لارې په پرانستلو مبارکي وایي. د لارې افتتاح پرون د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف وکړه. اعلامیه وایي امریکا په دې ویاړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې مهمې تجارتي لارې په رغولو کې د پاکستاني حکومت سره همکار ده. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وایي افغان کډوال به په زور او فشار له پاکستانه نه ویستل کیږي. نوموړي نن په پېښور کې مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دې خبرې پلوی دی چې افغان کډوالو سره د نرمه رویه خپله شي. د کراچۍ د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبې په ورځ د ترهګرو د درملنې په تور بندیوان د کراچۍ ښاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې وروسته په ضمانت خوشې کړی دی. وسیم اختر د روان کال د جولای په نولسمه نیټه نیول شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل ښار نننۍ انتحاري حمله وغندله او دا یې د افغانانو خلاف د افغان دښمنو عناصرو د وحشت خپرولو هڅه وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هغه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د شام په حواله د امریکایي تګلارې بدلون ته انتظار باسي. اسد د ډونالډ ټرمپ په اړه د لومړۍ څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پرتګال یو ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په کرایمیا کې د بشري حقونو سرغړونه غندلې او په روسیې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته د یوکراین یادې سیمې ته چې په 2014 کال کې روسیې له ځانه سره یوځای کړه د ورتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د کرایمیا په سر په خپله لومړۍ پریکړه کې یو قرارداد منظور کړ چې د یوکراین لخوا یې مسوده تیار کړل شوې وه او امریکې، فرانسې او برطانیې ملاتړ کوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
اکسپرس ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د نهې په ورځ د سپریم کورټ پنځه کسیز بنچ د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د پاناما اسنادو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ وکیلانو په سوونو پاڼو مشتمل دستاویزات سره د شواهدو جمع کړل چې پکې د نواز شریف د خاندان بینک اکاونټ او قرضو تفصیلات وو. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسنادو په اعلی کچ د پلټنو کومه غوښتنه چې اپوزیشن ګوندونو د مطبوعاتو د غاړې کوله، نو اوس به سپریم کورټ د دې فیصله کوي چې جمع کړی شوي دستاویزات او شواهد صحیح، ناقابل تردید او د کیس نه متعلق دي او کنه. ورسپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو اورېدنه شروع ده، نو په هر حال کې دا خپل منطقي انجام ته رسول پکار دي چې ملکی اولس سره سره نړۍ ته هم دا پیغام ورسي چې پاکستان کې د قانون حکمرانی ده. نوای وخت ورسپاڼه په خپلې ادارېیې کې لیکي چې د صدر ممنون حسین په بلنه د ترکی صدر رجب طیب اردوان نن د شروع په ورځ په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته را روان دی، او د پاکستان صدر او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات نه علاوه د پارلمان ګډې غونډې ته به وینا کوي. ورسپاڼه لیکي چې په موجوده وخت کې ملک کم د چیلنجونو سره مخ دی، نو د دې په رڼا کې د ترکی صدر د پاکستان دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده، او دا هم حقیقت دی چې د مشکل په وخت کې ترکی د پاکستان سره مرسته کړې ده. دې تر څنګه د کشمیر په شخړه ترکی په هر نړیوال فورم د پاکستان د دریز حمایت کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د پاکستان په سیاست کې د تیرې څه مودې راهیسې د تعمیري پر ځای تخریبي او انتشار سوچ وده موندلې ده. په پارلماني جمهوري نظام کې د اپوزیشن وجود یقینا چې ښه دی، او اپوزیشن په پارلمان کې د خپل تعمیري کردار د لارې حکومت او حکمرانانو د اختیاراتو ناجایزه استعمال، درغلو او د حکومت په خرابو پالیسیانو نظر ساتي. ورسپاڼه لیکي چې بدقسمتۍ نه پاکستان تحریک انصاف د تیرې څه مودې راهیسې د هرې شخړې فیصله د پارلمان په ځای په سړکونو کول غواړي. که یاد ګوند د سیستم دننه او د پارلماني جمهوري روایاتو مطابق په حقیقي معنو کې د اپوزیشن کردار ولوبوي، نو یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کولی شي.
د امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د یو مسلمان ازوان تر وژل کېدو وروسته د امنیتي او ټولنیزو ستونزو او نېشنل انټرسټ مجلې بیا د نړۍ په هیوادونو کې د کډوالو په حالت زار لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د 13 جولای میاشت را په دیخوا چې د هند امنیتي ځواکونو په کشمیر کې د برهان مظفر وانی په نوم یو 22 کلن وسلوال مبارز وواژه. په دغه لاجمنه سیمه کې د خلکو ژوند تقریبا په ټپه درېدلی دی. وانی پر انټرنیټي ټولنیزو شبکو د خپلو ویډیوګانو خپرولو په ترڅ کې د سیمې د ځوانانو خورا زیات محبوبیت خپل کړی و. په لیکنه کې د وانی د پلار محمد مظفر وانی په حواله ویل شوي چې هغه بلها هڅه کړې چې خپل زوی له هغه لارې چې د خپله کړې وه راوګرځوي. وانی خپل ځوان وو، ویښتان به غوړول او د خپلو دودیزو جامو پر ځای به غربي کالی په تن کول. خو په 2010 کال کې له هغه وروسته چې هندي ځواکونو دی او د ورور ونیول او شکنجه کړل، وانی د ډاکټر جوړېدو خوبونه لیدل پرېښودل او د حزب المجاهدین ډلې ته ولاړ. د لیکنې تر مخه د کشمیر پولیسو شمېرې ښیي چې له 13 جولای میاشت راهیسې له ځایي اوسېدونکو سره 2400 شخړې شوي، سکولونه زیاتره وخت تړلي پاتې شوي او ورڅخه 1500 سوځول شوي دي. لیکنه زیاتوي د کشمیر د تعلیم وزیر هم د دې لپاره چې ورباندې د برید دلکه ورکړل شوې وه د څو ورځو لپاره له کوره د باندې ونه وته. بلخوا د نېشنل انټرسټ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي، په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې کډوال او پناه غوښتونکي له کړاوونو ډک ژوند کوي، یوازې د افغانستان د 12 کلنې جنۍ شربت ګلی او د سوریې د 3 کلن ماشوم هلک ایلان کوردی عکسونه دي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د کډوالو استازیتوب کوي. لیکن وای شربت ګلې د خپل جالب او شنو سترګو او کوردی بیا له دې کبله چې مړې د ترکیه په ساحلي خارګوټي بودرم کې د سمندر پر غاړه ومندل شو نړیوال شهرت ترلاسه کړ. دغه دواړو عکسونو د مهاجرینو په اړه د خلکو په سوچ بدلولو کې مهم رول ولوباوه. لیکن زیاتوي د عکسونو د کډوالو هغه هیلې د نړۍ خلکو ته ورسولې چې کوکې دوی غواړي په خپل وطنونو کې د حیا او عزت ژوند وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا استازو جرګې په ګډه پر ایران د یوې لسیزې پخوانۍ او بندیزونو نوي کولو او د شام ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ضد د نوي بندیزونو لپاره د قانون منظوري ورکړې ده. 419 غړو د دې قانون په حق کې او یوازې یو غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار انیس اجمل ناو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ایوانی نمائندگان په یو وخلو په ایران د یوې لسیزي پخانیو بندیزونو نوی کولو او د شام د ولسمشر بشار الاسد پلویانو سید د نوی بندیزونو منصوري ورکړې ده. څلور سوه نولس غړو د دې قانون په حق کې او یوازې یو غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده، کوم چې په کانګرس کې پر ایران د فشار او د بشار الاسد پلویانو ته د سزا ورکولو ملاتړ په ډاګه کوي. پر ایران د بندیزونو غصبولو دا بل به امریکا ته دا اجازه ورکوي چې کچرې ایران د تیر کال کړي مهم اټمي تړون له مخې په کړو ژمنو پوره رانشي نو سزا به ورته ورکړل شي. له دې وړاندې دا قانون چې د روان کال په پای کې موده ختمیږي، لومړی په 1996 کال کې کانګرس منظور کړی وو او له هغې وروسته څو واري نوی کړل شوی دی. د ایواني نمائندگان لخوا منظور شوی بل دا قانون تر 2026 کال پورې غصبي. د دې قانون د غصبولو منظورۍ لپاره په سینټ کې په پراخه کچه ملاتړ و او سپینې ماڼۍ د روان کال په لومړیو کې داسې اشاره ورکړې وې چې ولسمشر اوباما به دا قانون لاسلیک کړي. د ایواني نمائندگان غړي ایډرایس وای هم دا بل د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم لاتړي لکه روس او ایران په نخه کوي، د کوم لپاره چې ولسمشر لخوا پر هغو هیوادونو او کمپنیو د بندیزونو اړتیا وي چې د شام له حکومت سره یا کاروبار کوي او یا هم مالی مرستې ورکوي. د امریکا کانګرس غړي د شام په ولسمشر بشار الاسد په هغه 15 کلنۍ خونړۍ جګړه کې د جنګي جرمونو کولو تور پورې کوي چې پکې شاوخوا 15 لکه خلک وژل شوي. په موجوده دور کې اروپا کې د کډوالو په اړه بحران پیدا کړي او داعش وسلوالي ډلې ته په نړیواله توګه رتراګرې موقع برابره کړې ده.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس په یو مقاله کې د نړیوالې ترهګرۍ د درجه بندۍ په اړه د یو خپور شوي رپورټ معلومات راټول کړي دي. دغه رپورټ چې د شورو په ورځ خپور شوی یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړی و او وایي چې تیر کال په نړیواله کچه په ترهګرو پیښو کې د کسانو په وژنه کې کمی راغلی، خو د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې په ترهګریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د درجه بندۍ په فهرست کې په لومړیو 15 هیوادونو کې شامل دي. د دغه رپورټ مهمې برخې د مریحا مرزا ته ناورو.
رویټرز خبری اجانس د شورو په ورځ د یو خپور شوي رپورټ په حواله لیکي چې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې تیر کال د ترهګرۍ پیښو کې د وژنو شرح 6.5% زیاته شوې ده. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندي یا ګلوبل ټیرریزم انډیکس له مخې دغه زیاتوالی د دې باوجود تر سترګو شوی چې اسلامي دولت وسلوالو او بوکو حرام وسلوالې ډلې په کورنۍ کچه ماتې خوړلې، خو په بارنو هیوادونو کې زیاتې حملې کړې دي. رپورټ وایي په 2015 کال کې په نړیواله کچه په ترهګرو پیښو کې 9,386 کسان وژل شول. دغه شمېر په څلورو کلونو کې په لومړي ځل 10% کمی ښایي. په رپورټ کې ویل شوی دا کمی په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو او په نایجیریا کې د بوکو حرام خلاف د کاروایۍ له امله مخې ته راغلي، خو رپورټ زیاتوي چې دغو ډلو ګاونډو ریاستونو او سیمو ته خپل فعالیتونه غځولي دي چې له امله یې د اقتصادي تعاون تنظیم غړو هیوادونو کې زیاته مرګ ژوبله شوې ده. رپورټ وایي د اقتصادي تعاون تنظیم څلور دیرشو کې 21 غړو هیوادونو کې لږ تر لږه یوه حمله شوې چې تر ټولو زیات کسان په ترکیه او فرانس کې وژل شوي دي. دغه درجه بندي چې انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په نوم یوې څېړنیزې ادارې ترتیب کړې له مخې په ډنمارک، فرانس، جرمني، سویډن او ترکیه کې د کال 2000 راهیسې په یو کال کې دننه له ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله وشوه. د ادارې مشر سټیف کلیلی ویلي که څه هم د کسانو په وژنه کې کمی مثبته خبره ده، خو په ځینو هیوادونو کې دوامداره ترهګري او بیا نورو ملکونو ته غځېدل دل یې د اندېښنې وړ خبره ده. دغه درجه بندي هر کال د امریکا میریلند پوهنتون له ډیټا بیس نه د اخیستل شوو معلوماتو په اساس کیږي. د نړیوالې ترهګرۍ درجه بندۍ تر مخه عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او شام د فهرست لومړي 15 ملکونه دي، چېرته چې 2.8% وژنې شوي دي. د درجه بندۍ په حساب په فهرست کې امریکا په 6.5 نمبر، فرانس په 9 نمبر، روس په 10 نمبر او برتانیا په 4 نمبر ده. رپورټ وایي له ترهګرۍ تر ټولو زیات اقتصادي تاوان عراق ته رسیدلی چې د دغه هیواد د ټول ملکی پیداوار 19% برخه جوړیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2015 کال کې تر ټولو خونړۍ ډله د اسلامي دولت وسلوالو وه چې په 252 ښارونو کې حملو یې 6,141 کسان وژل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 6.25.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي نوې ټاکل شوې ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د نېټو غړو هیوادونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر په وخت واشنگټن کې خبریالانو سره خبرې کولې. یاره دوی چې ډانلډ ټرمپ د خپل کمپاین په وخت نېټو غړو هیوادونو پر کم پوځي لګښت نیوکې کړې وې. ولسمشر اوباما هم پر ټرمپ سخت تنقیدونه کړي وو، خو اوس وایي چې هغه امریکایانو د ده ځایناستې ټاکلې او باید پرېښودل شي چې خپلې فیصلې په خپله وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې د بشیر ګواخ ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په نوو ټاکنو کې به منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ناټو په خلاف د بیانونو ورکولو سربیره هم د ناټو سره همکار واوسي. نوموړی پرون وویل چې ټرمپ سره یې تیره هفته په ملاقات کې ډېرې ښې خبرې درلودې. د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل اخیری بهرني سفر مخکې له باراک اوباما څخه خبریالانو وپوښتل چې د نورو هیوادونو مشرانو ته به پر ناټو د ډونلډ ټرمپ د باور په اړه څه وایي. نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د ناټو غړي هیوادونه باید په دغه اتحاد کې نوره سرمایه کاری وکړي. هغه همداراز زیاده کړې وه چې که د ناټو غړي هیوادونه خپل پوځي لګښت زیات نه کړي، کېدای شي امریکا یې دفاع ته ورنشي. خو ولسمشر اوباما وویل چې تر ټاکنو وروسته ملاقات کې ډونلډ ټرمپ د قوي ناټو سره د امریکایي ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو پوره دلچسپي وښوده. د ولسمشر اوباما دا خبرې د ده د هغه بیان سره په ټکر کې دي چې نوموړی د کمپاین په مهال د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ په اړه ورکړی وو. ښاغلی اوباما هغه مهال ویلی وو چې ټرمپ د هغو شفرونو د سنبالولو جوګه نه دی چې امریکایي ولسمشران د اټمي میزایلو د برید کولو لپاره استعمالوي. له ولسمشر اوباما څخه په پرونۍ خبري غونډه کې د ایران د اټمي پروګرام د محدودولو لپاره شوی تړون په اړه د ټرمپ د نیوکو په باره کې هم پوښتنې وشوې. له هغه همداراز په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړو د دې دریس په اړه هم وپوښتل شو چې ویلي وو د ایران سره شوی تړون باید ختم شي. د ایران ولسمشر او نورو چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې که ټرمپ ولسمشر شي نو کېدای شي دغه تړون له منځه یوسي. خو اوباما وویل چې دغه تړون بریالی دی او د ایران د نیوکلیر وسلو جوړولو توانی محدود کړی دی. نوموړی خبریالان ته وویل یو شی چې سم کار کوي ختمول یې مشکل وي. اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه یونان، جرمنی او پیرو ته خپل اخیری بهرنی سفر کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د نجیم نوابی په غږ کې د سندرې درازو.
ما دې کم نصیب تا ګورا سبا دې کم نصیب تا ګورا چې له سم سورا باغ ته له من ولما په دې شری نه وای وای په شری
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو سم زو ننګرهار ته چرته چې په خېوی ولسوالۍ کې د جاپان په مرسته د سبان دی 3 میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسولو یو کانال او یو استنادي دیوال جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې سرابه د خېوی ولسوالۍ د سلورو کلو سبان دی 1300 کانال ځمکه خړوب شي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دغه کانال د جوړېدو څخه به د سلورو کلو 28,000 کورنۍ مستفیدې شي.
د دغه پروژې ارزښت 3,300,000 امریکي ډالر دی. دغه پروژه د دوست هیواد جاپان یا جایکا په مالي لګښت سره ترسره کیږي.
په ننګرهار کې د جایکا موسسې مشر ناکامورا په خپلو خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې د ننګرهار ولایت د کانالونو په جوړېدو سره سرسبز کړي.
ننګرهار ته کومکونه اوس پکار دي. وچکړي زیات شوې دي. مهاجرین پاکستان نه زور سره بیرته راځي. نفوس هم زیات شو. روپونه شته، کارونه شته، جنجال خبره هم زیات شوې دي.
یاد دی وی چې د جاپان هیواد په مرسته تر دې وړاندې په خېوی او بیسودو ولسوالۍ کې دوه کانالونه، استنادي دیوالونه او یو پارک هم جوړ شوی او د مروارید دوه په نوم چې قرار داتی لاسلیک شو د سلورو کلونو په دوران کې به جوړیږي چې د ننګرهار د خېوی ولسوالۍ د سلورو کلو کچړي، کوټي، تاران او بیلی خلک به ترې مستفید شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د یخنۍ موسم پر راتګ کې یو خوا ولس ځان ته ګرمې کپړې اخلي، نو بل خوا یو شمېر نور د سواد روایتي پکول هم اخلي. د سواد پکول جوړونکي وایي چې دغه د سواد والی له وخته په دې سیمه کې متعارف شوی وو چې ځایي خلک یې اوس هم ډیر خوښوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د ریاست سواد د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتی پکول وایي، په دا اړه د پکول جوړونکي اورنګزیب وایي چې 60 کاله وړاندې د هغه نکاح دغه پکول ډیزاین کړی و او هغه وخت ورته د سوات ریاست بادشاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړې وه او د سوات بادشاهانو به هم دغه پکول په سر و.
والي صاحب ته کله حکومت حواله شو نو ما والي صاحب یې وغوښتو یاره موږ له د سوات داسې یو ټوپۍ په کار ده چې باید د سوات پهچاني. نو هغه دواړه مشوره وکړله، په مشوره باندې دغه ماډل تیار شو او هغې له د سوات نوم کېښود شو هغه هم دا ټوپۍ وچې بېته سواتۍ ټوپۍ.
د مینګورې 60 کلن فضل رحمان وایي چې د 13-15 کالو راسې سواتی پکول په سره وم او دا وخت هم په سوات کې زلمی او مشران د سوات پکول خوښوي او په خصوصي توګه یې ځان ته اخلي او د ډالۍ په توګه ملګرو ته هم ورکوي.
موږ ته ډېرو کسانو ټلیفون ملګري یاران دوستان خپل خپلوان سوال جواب کې موږ د یو دانه دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او دو توبۍ ته لېږو سو زیارت ته لېږو خپل خپلوان عزیزان رشتهدار او د دې دوکان په پته والي چې یاره موږ له دوی نه دا شعره واله دا پکولو او دا موږ ته راکړي راولېږي.
زلمی محمد نواز چې د سوات پکول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نیکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سره د سوات ولس دغه پکول اخلي.
نن سبا موسم د دې دسې دی چې مانګ ډېر زیات دی، خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډېر زیات دی. موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادی ته موږ لیږو. اوس هم موږ سره ډېر اټرونه دي په نن سبا او هغې نه وزګار نه یو. موږ
د سوات پکول مینوال وایي چې سواتی پکول په بیلابیلو دوکانونو کې اوس هم جوړیږي او ځي ولس یې ډېر په مینه اخلي چې ترې دغه خبره څرګنده کیږي چې اوس هم د سوات ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګار یې جمدی ساتلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون داری بیشک چون
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکیم
دوست مکلن مسلسل تلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې میشت خیبر پختونخوا د سواد دریا خان په دې وروستیو کې د ټول پاکستان په کچ ته لوړو زده کړو کمیشن لخوا شوې د سکوهنې سیالو کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده. نوموړی چې په کراچۍ کې د یو شخصي پوهنتون زده کوونکی هم دی وایي چې د ښار په میټروول سیمه کې په یو وړوکي مرکز کې د سکوهنې زده کړې کوي، خو له چارواکو دا ګیله لري چې دې لوبې ته خاص پاملرنه نه کوي چې لکه بله یو شمېر لوبغاړو دا لوبه پرېښې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
دریا خان دا وخت د کراچۍ په پښتون میشته سیمه میټروویل کې د ګلاب شاه اکیډمۍ په نوم د سکوهنې په مرکز کې د خپلې لوبې زده کړې کوي. دی وایي چې د وړوکوالي نه د سکوهنې د لوبې سره مینه وه او د ټول پاکستان په کچ د پوهنتونونو په سیالیو کې د کراچۍ پوهنتون یو لوبغاړي ده په فاینل لوبه کې ماتې ورکړه او دا سید سرو زرو تمغه په خپل نوم کړه.
تقریبا شپږ ځله ما هغه ارتا وکړل، هغه ډېر ښه فایټر، داس نیم چې هغه نو ښه فایټر خو لا هغه په لاولنی راوند کې هغه سره زما مقابله ختم شو، هغه ما وګټل، هغه فاینل لاغه سره کې یو اله سره زما ویټ اصل کې نو هغه سره ده.
دریا خان وایي چې پلاری ور سره مرسته وکړه او خپل شوق یې پوره کړو، خو ګیله لري چې په کراچۍ کې د سکوهنی تکړه لوبغاړي شته خو د اسانتیا او د کمی له کبله هغوی خپل لوبه مخ پر وړاندې نه بوزي او بل دا چې دغه لوبغاړو ته په قامی کچ د لوبې موقع هم نه ورکول کیږي.
ډېر ښه پلیران شته دي، ینګ ډېر زبردست، لکه زمانه خاص زمانه سینیران دي، هغه ډېر زیات ښه فایټران دي، ما دا غوڼه ډېر هیلپ خو هغه لږ هیلپ وو لږ ایر پورې هغه کې هغه دلته کې مخکې ته منګه وته نشو نو من خپل جون سره خراب کو، صدقه نشته منګ له انکمینګ نشته، صرف منګه کلب نه دغه کو نو هغه ډېر دا پری دي او زما سپورټ زما والد صاحب کوي، زما والد صاحب لکه مال واقعي ډېر زیات سپورټ کړل او لکه زه دا هغه ډېر خوش لکه ډېر ته خوشاله یم د خپل پلار نه.
د دریا خان استاد ګلاب شاه سوک چې د بلوچستان د کلات سیمې سره تعلق ساتي او د کراچۍ په میټروویل سیمه کې د ګلاب شاه باکسینګ اکیډمۍ په نوم د سکوهنې مرکز لري، وایي چې د 1996 راهسې دا مرکز چلی او تر دې دمه د دریا خان تر څنګ یو شمېر د قامی او بین الاقوامي کچ لوبغاړي روزلي دي. د ده په وینا چې دریا خان نه یوازې د هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړو زده کړو د کمیشن د سکوهنې په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې، بلکې نورې هم یو شمېر جایزې ګټلې دي.
دریا خان خو ډیر کم عمر او چې زما سره راغله او ډیر وړوکی او اور شروع کې د دچ کم بیسیکو هغه ډیر کمزور او خو بیا ماشاءالله د ډیر محنت وکړه اور خپل محنت په مطابق اور ازماچ کم ټیکنیکس تو هغه د په سمجھ کې په اسانی باندې رااله اور د ډیر ان شاء الله محنت کوي د ډیر مختزي ایچ ای سی نیشنل میډل د سر رااله دین علاوه د سر سند میډل هم ستا کراچی میډل دے دے سره نیشنل میډل دے سرستا.
دریا خان او د هغه استاد سره سره د دې لوبي یو شمیر لوبغاړي چې په دې مرکز کې زده کړې کوي وایي چې په سرکاري کچ نور لوبو لکه کرکټ یا هکۍ ته ډېره توجه ورکول کیږي، خو لوبې ټول یو رنگ دي نو باید هم یو رنگ توجه ورته ورکړل شي چې داسې دوی هم په قامی کچ د ملک نوم روښانه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې او زل بیا د نجیب عامر نه لړ خبرونه اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه، د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک دې د روان کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دا څرګندونې پرون په میرانشاه کې وکړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي دوی د پاکستان او په ځانګړي ډول د فاټا خلکو ته د بنو میرانشاه او غلام خان ترمنځ د لارې په پرانستلو مبارکي وایي. د لارې افتتاح پرون د پاکستان د پوځمشر راحیل شریف وکړه. اعلامیه وایي امریکا په دې ویاړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې مهمې تجارتي لارې په رغولو کې د پاکستاني حکومت سره همکار ده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل میرمنې او لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم او دغه کورنۍ راغلو میلمنو ته هرکلی ووایه. نوموړی به د ولسمشر ممنون حسین سره ګوري او د لاهور په شاهي کلا کې به ورته میلمستیا ورکول کیږي. پاکستان په خپله خاوره د ترکی مکتبونو استادان او نور عملی ته د ملک ته پریښودلو امر کړی. د پاک ترک په نوم دغه مکتبونه د امریکا میشتې ترکی دینی عالم فتح الله ګولن سره تړاو لري، پر چا چې په تیره جولای کې په انقره کې د ناکامې پوځي کودتا تور لګول شوی. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وای افغان کډوال به په زور او فشار له پاکستانه نه وستل کیږي. نوموړي نن په پیښور کې مشال لړۍ ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم هم د دې خبرې پلوي دی چې افغان کډوالو سره د نرم رویه خپله شي. د کراچۍ د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د چهارشنبې په ورځ ترهګرو د درملنې په تور بندیوان د کراچۍ خاروال وسیم اختر شاوخوا څلور میاشتې وروسته په ضمانت خوشې کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل ښار نننۍ انتحاري حمله وغندله او دای د افغانانو خلاف د افغان دښمنو نصرو د وحشت خپرولو هڅه وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د یورپ په دوره دی او دا مهال په یونان کې دی وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر به له دننه ډیر مختلف نه وي. نوموړی زیاته کړه که څه هم د ده او د ډونالډ ټرمپ په کړنلارو کې واضح توپیر موجود دی، خو د امریکا ډیموکرات نظام له شخصیتونو لوړ دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له خوا د خدای پامان او وختونو په خیر.